پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي. وخت په کابل کې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حاله مهم خبرو خو په پیل کې لنډ خبرونه. کته هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز مافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسیدلې. روسي او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چارواکو د سفر مافیت دې نوي ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټیټ پریس د ځینو لوړپوړو ډیپلوماټانو له قول لیکي د امریکا متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې له دې دیارلس تنو دې د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دې د لنډ وخت لپاره معافیت ورکړل شي. تیر شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیز کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستلو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له کبله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هندوان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکي ولمانځله. تیر شپه په ساوتال او شاوخوا سیمو کې پولیسو تر د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغانان په اسانه د خپلواکۍ جشن ولمانځي. د طالبانو د حکومت د مالی وزیر وایي د کانی موادو ګمرکي مسؤلیت تر 25 سلنه پورې لوړ کړی دی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه په خوا 15 سلنه و. دا وزارت وایي چې تعرفه د دې لپاره لوړ کړی چې د کانی موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیې سره برابر شي. د روسي ریا نوويستي خبري اژانس وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسي سره د بارتري سوداګري غوښتنه کړې ده. د اژانس پر اساس طالبانو وړاندیز کړی چې د روسي د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي توکي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګري او صنایع وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسي او افغانستان ترمنځ بارتري سوداګري ممکنه نه شوه، د سوداګرو په وسیله د پیسو د انتقال لري له روسیې تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له کبله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ دی. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په ستر مشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره د انډونیزیا ولسمشر جوکو وودو پرون وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ستر مشریزه د سږ کال د نومبر په منځنیو کې د انډونیزیا په والی ټاپو کې جوړ شي. د انډونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شي جینګ پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې ورځي. دا سرمشریزه کېدای شي چې د نړۍ د لنجمنو مسایلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د دې د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واره. د طالب چارواکو د سفرونو پر مافیت پای ته رسیدل او د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر دې مسله اختلاف. روبوټیک انجنیر له نړیوالو د تعلیم او زده کړو په برخه کې د ملاتړ غوښتنه کوي.
د نړیوالو څخه هیله لرم تر څو نورو افغانانو انجنیر سره د زده کړو په برخه کې مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت په تجارت تعرفه لوړه کړې ده او د دې مسالو ترڅنګ د خبرونه په دوی منی مې کې د زهرو کاروان خبرونه درته لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
که هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه رسیدلی. روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چارواکو د سفر معافیت دې نوې ورځې نور هم اوږد شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځې هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړو پوړو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې له دې دیارلس تنو دي د اوو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دې د لنډ وخت لپاره معاف شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه نه ده توانېدلې خپله وروستۍ پریکړه وکړي. اسوسییټډ پریس نن د اګست په شلمه د لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې روسیا او چین د دې پلوي دي چې دیارلس طالب چارواکو د سفرونو معافیت د دوام وکړي او دا طالب چارواکي دي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځ هیوادونه بیا د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص، یو جوړجاړي ته د رسیدو په خبرو کې د نه پرمختګ او د یو ټولګډونه حکومت د نه جوړولو په اعتراض غواړي په دې نوم لړ کې کموالی راشي. متحده ایالاتو وړاندیز کړی چې د دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د اوو تنو نورو په سفرونو هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره د سفرونو د معافیت اجازه ورکړل شي او د دوی سفرونه هم باید یوازې تر قطر محدود وي. د اسوسییټډ پریس د راپور پر بنسټ اوس روسیې او چین تر دوشنبه ورځې وخت غوښته څو د امریکا په وړاندیز فکر وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بندیزونه غیر موجه بولي. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
هیڅ داسې موجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې څوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت لري او ټولو نړۍ هیوادونو سره باید ورته تعامل ولري. بته که بندیز لګیږي دا په دې معنا ده چې افغانستان سره دوی بعد له ورانې او جګړې نه خپله همکاري کمی او دا د چا په ګټه نه ده.
په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظور شوي پریکړه لیک پر بنسټ د طالبانو یو سل 15 چارواکي د بندیزونو په نوم لړ کې شامل دي چې شتمنۍ ضبط شوي او تر خوای په بهرنیو سفرونو بندیز لګول شوی. ملګرو ملتونو له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي او یو جوړجاړي ته د رسیدو په خاطر یې د دوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2022 کال په جون میاشت کې هم د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوم لړ څخه د دوو کسانو نومونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت په راوستو تورن دي. وستمه دا د پاتې دیارلس تنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله وروستۍ پریکړه د دوشنبه په ورځ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې د هغه څه له امله چې دوی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو نقض بولي د طالبانو د مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم لس غړي له کابل نه قطر ته د زده کړو لپاره لاړي. دوی ته لازمینو وروسته د قطر بورسونه ورکړل شوي دي. ټاکل شوی ده دغه نجونې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې وکړي. جزئیات یې په دغه راپور کې.
آرزومندیم تا زمانی که تحصیل ما به پایان میرسه و به کشور خود برمیگردیم شرایط در افغانستان قصد
فرشته بهادر هغنجلی چې تازه د افغانستان د روباتیک ټیم د غړیتوب تر څنګ قطر هیواد ته رسیدلی. فرشته او نه نورې همکاران یې تازه د لوړ زده کړو لپاره د قطر هیواد بورسی ترلاسه کړي. دا او نورې ملګري خوشحاله دي چې په دغو سختو شرایطو کې له افغانستان نه بهر د زده کړو لپاره چانس ترلاسه کړی. د غنجونو چې تازه د قطر پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دي. د دوی له ډلې یوه بله بصیره افغان زی ده. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل
موږ زده کړې څخه وروسته د له ډېرو راسرهونو سره انشاءالله بیا ته خپل هیواد ته رستنیږو. له نړیوالو څخه هیله لرم تر څو نورو افغانانو نجونو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د روباتیک ټیم د غلس غړي به د ساينس او انجینرۍ په برخه کې په قطر هیواد کې لوړې زده کړې وکړي. لوبل خو د افغانستان د روباتیک ټیم هم په ویلامه کې ویلي چې د غلس نجونې به د روباتیک په نړیوالو لوبو کې چې د هغې لډل یو هم فرست ګلوبل سیالۍ دي ګډون وکړي. لوبل خو د افغانستان د میرمنو لپاره د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت استاذ رینا امیری د قطر هیواد له دغه ګامنه هرکلی کړی دی. هغې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر افغان میرمنو او نجونو پانګه په ټوله کې د یو باثبات افغانستان لپاره پانګه ده. د معلوماتو مخې وسمهال د افغانستان د روباتیک ټیم شپږ غړي په قطر هیواد کې دي. د افغانستان د نجونو روباتیک ټیم په ګڼو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستو چې مډالونه او جایزې هم ګټلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم ورشو کونړ ته. په کونړ کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونه کسان دغه سپو درلې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي د سپو له زیاتوالي دوی د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلی. عزیز الرحمن تنهاوی:
په بازار کې لیوانی سپیم ډیر دی، د ترڅنګ نور سپیم دي چې هغه ډول ډول مرزونه لري. د شپې خلک د کورونو نسم نشي راوته او په لارو کوڅو کې ماشومان پرې نو موږ د دې شهیدان یو چې په روغتون کې ماشومان پراته او لیوانوس په خوړلې.
ځای اوسیدونکي وایي په هیواد کې راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپل دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي او د لیوانوس په ضد واکسین اخستلې لوسه وتلې دي. د دوی په خبره چې د ولسوالیو په ډیری روغتیایي مرکزونو کې د لیوانو سپو ضد واکسین نشته، نو لاړوندو حکومتي مسؤلینو ولسوالیو ته د واکسینو د ورکولو او د لیوانو سپو د ورکولو غوښتنه کوي. انس او گوهر رحمان:
پورستیو کې چې دا لیوانی سپی ډیر شوی دی، ډیر خلک یې خوړلې دي. خلک غریبانان دي، د واکسین کولو وس نه لري او د عامه روغتیا څخه همدا هیله ده چې د لیوانو سپو مخه ونیسي.
زمونږ هیله غوښتنه د سیتامینه ده چې دغه واکسین چې هر څه ته وي او کوم ډونری او څوک دې ته ورکوي باید دغه واکسین په سیمنډه تړلې وي او دا واکسین راوړي.
د اسدآباد مرکزی روغتون مسولین وای په دی ورستیو کې د سپو له خوا د داړل شوو ناروغانو شمیر زیات شوه دی. د یاد روغتون سرپرست رئیس ډاکټر مولادا درته وویل په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اسدآباد روغتون ته شاوخوا یو نیم سل ناروغان راوړل شوي او دوی واکسین کړی دی. ډاکټران وایي هر څوک چې د سپو له خوا وداړل شي باید ورته واکسین ورکړل شي او که واکسین نشي نو امکان لري چې سپی لیوانی وي او په راتلونکي کې د داړل شوي انسان د مرګ سبب شي. کونړ کې چارواکي به وایي په مرکز اسدآباد کې د لیوانو او کوڅه ډبو سپو د لمانځه وړلو لپاره کمپاین پیل کړي او ولسوالیو کې به یې هم د امکاناتو پیدا کېدو په صورت کې ترسره کړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کونړ کې دغه سپی ډیر شوی دی، واقعات هم ځای په ځای شوی دی، نو دغه کمپاین چې د صحت والا تقریبا د مرکز په حدودو کې چلولی دی کوم ولسوالیو کې دغه مشکل دی او دغه لیوانی سپی په کې دی، نو هلته یو مشکل سره صحت والا هم واقع دی چې دغه سپو ته دوایي اچل دي، د دوایي په ذریعه باندې هغه وژل دي، بیا هغه بیرته ښخول دي. په ښاروالۍ دغه د ولسوالو چې کوم هغه خرچه ده یا کم مصارف کېږي هغه نشي برداشت کولای.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي چې د مرکز کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې دغه ډول سپي زیات شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي برېښنا کوټ د خوندیتوب په اړه د اندېښنو په منځ کې پرون د فرانسې او روسیې ولسمشرانو په دې اړه خبرې وکړې. پوتین خبرداری ورکړ چې که د دغه تاسیساتو په شاوخوا کې جګړه ونه درول شي د اټوم د راډیو اکټیف وړانګو د خپرېدو له کبله به ناورین رامنځته شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون جمعه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي برېښنا کوټ په شاوخوا کې د حملو دوام به د ناورین سبب شي. ښاغلی پوتین زیاته کړه که هر راس ناورین پیښ شو د اوکراین حکومت به مسؤل وي. مسکو او کیف یو بل د دغو اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې په غیر مسؤلانه پوځي حملو تورنوي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات چې د اروپا تر ټولو ستر اټومي برېښنا کوټ دی لا هم د اوکراینی متخصصانو له لوري اداره کیږي او د هغه لشپږو ریاکټرونو یوازې دوه فعال دي. له بلې خوا اتمي برېښنا کوټ ته نږدې د جګړې شدت د نړیوالو اندېښنې پارولې دي. له پرونو یو تلیفوني خبرو وروسته چې ویل کېږي د ښاغلي مکرون په وړاندیز وشوې، کرملین په یوه اعلامیه کې د ولادیمیر پوتین د څرګندونو په استناد وویل زاپوروژیا اتمي برېښنا کوټ په شاوخوا کې پرله پسې او منظمې حملې د یوې خورا سترې غمیزې سبب کېدای شي او شایي په پراخه ساحه کې رادیو اکتیف وړانګې خپرې کړي. د روسیې د کیمیاوي او بیولوژیکي اتمي دفاعي ځواکونو عمومي قمندان ایګور کیرایلوف د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د دغو تاسیساتو د خوندیتوب سیستمونه د مرمیو د لګیدو له کبله زیانمن شوي دي. د یوه سلایډ په ښوولو ادعا وکړه چې د اتمي رادیو اکتیف د ناورین د پیښېدو په صورت کې به جرمني، پولینډ او سلواکیا ته وړاندې خپرې شي.
اوس به ورشو افغانستان ته. په افغانستان کې د زرګونو قبیلو د روزل کېدو له کبله په اولاد د مندو مړینه خورا راکمه شوې وه، خو اوس یو وار بیا د زیږون پر مهال د میندو د مړینه په ډېرېدو ده. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قبیلو او نورو ښځینهو روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبانو نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه زره قابلې وروزل شوې چې له کبله یې په اولاد د میندو او ماشومانو د مړینو شمیر په سلو کې شپېته کم شو. په 2002 میلادي کال کې په هرو یو لک میندو کې 1600 په اولاد مړ کېدی، خو د تیرو شلو کلونو د هڅو په نتیجه کې د 2000 کال د سروې پر اساس دا شمیر په هرو یو لک ښځو کې 638 ته راټیټ شو. اوس یو وار بیا د تیرو شلو کلونو دا بریا له لاسه په وتو ده، ځکه چې یو شمیر قابلې د فشارونو له کبله د کار پریښودو ته اړ شوي، او تر ټولو بده دا چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکي کمیټې غړي ډاکټر هیلی غرشین د قابلو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په تیرو کلونو کې نږدې 40,000 قابلې روزل شوې دي.
موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9,000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو، او همدا اوس په افغانستان کې په 1,200 دولتي سي علومو انستیتیوټونو کې او په 1,350 شخصي سي علومو انستیتیوټونو کې قابلې روزل کېږي. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي 3 تر 4 کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
یو شمیر قابلې په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې د کورنیو رول ته اشاره کوي. وایي هغه ښځې چې باید د ولادت لپاره په روغتون کې بستر شي د کورنۍ مشران اجازه نه ورکوي، او فکر کوي چې ډېرې ښځې په کورونو کې ماشوم زیږوي او له مشکل سره نه مخامخېږي، خو هغوی په دې نه پوهېږي چې ټول ولایتونه یو شان نه دي. د رڼا په نوم د زابل یو قابله وای په 2014 کې کار پیل کړ. هغه مهال به که کومې ښځې ته د سزاریان یا عملیاتو اړتیا پیدا شوه په روغتون کې جراح ډاکټر و، خو اوس ډېر لږ داسې ډاکټران موندل کېږي چې له کبله د میندو مړینې زیاتې شوې دي.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته مو لنډه کتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي د قانونو د کانی موادو ګمرکي مسؤولیت 25% ته لوړ کړی دی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه په خوا 15% وه. د وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیه د نړیوالو بازارونو سره برابره شي. دا پریکړه به لدی سره پڅنګ کې دا چې دا پریکړه به د منرالونو یا کانی موادو پر صادراتو څخه غیزه ولري. په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مرستیال خانجان علي کوزي سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورنه د مالی وزارت د دغه پریکړې په اړه باندې پوښتنه کړې ده.
معدنو په ارتباط باندې د وزارت مالیه د تعارفې جوګول چې خصوصا په ډبرو سکرو او په تلک باندې 25% مالیه جګه کړې، همې نرخونه ورته جګ کړې. دا د دوی په هغه عمومي اقتصادي پالیسۍ پورې اړه لري، اما یو څه په تجارت باندې تر اوسه پورې خو په پیلن شرایطو کې منفي تاثیر کړی دی، ځکه چې مخکې شرای مخکې په ارزانه نرخ باندې تلل او اوس یو څه مصرف پې زیات راځي، قیمته تمامېږي، تقاضا یې د پاکستان په مارکیټ کې او د جهان په مارکیټ کې کمه شوې ده.
وزیر صاحب، د طالبانو د مالیه وزارت څه دلایل راوړي د مالیه د لوړولو په خاطر؟
د وزارت مالیه سره چې کومه جلسات ته اتاق تجارت وکړل، دا غوی دلایل دادی چې د جهان نرخ جګ دی او زموږ معدن یو ملي شتمني ده او دا باید په ماغه نرخ باندې لاړ شي چې په کوم نرخ باندې هلته په جهان کې پې خرڅیږي. نو دوی دا وعده هم وکړه که چېرته وګورو او به کتل شي که چېرته تجارت کم شي کېدلی شي تعرفه بیرته راټیټه کړو، خو په هر صورت دا د دولت په ملي پالیسۍ پورې اړه لري. او دا معدن چې موږ اوس دا کوو ډېر په ساده شکل باندې په نیمه پروسس شکل باندې هم زموږ تلک ځي او هم زموږ دغه که چېرته په واقعا په خو موادو باندې تبدیل شي نو او په افغانستان کې ورته شرایط مصرف مساعد شي دا به ډېر ښه وي.
طالبانو له روسیې څخه د بارتري تجارت غوښتنه کړې ده، ستاسو په نظر طالبانو ولې دا ډول تجارت ته مخه کړې ده او له روسیې څخه غوښتنه کړې ده؟
د بارتر تجارت په جهان کې ډېر پخوانی سیستم پورې اړه لري، یو ډېر پخوانی شکل یې دی. اوسنۍ نړۍ کې د دغه انټرنیټ او کمپیوټري سیستم په فعالېدلو کې او د الکترونیکي دنیا د علم په پیشرفت کې تجارت هم پیشرفت کړی دی او په ډېر ساده شکل باندې تجارتونه په جهان کې جریان لري. اما د بارتر تجارت هم یو شکل اشکال تجارت دی چې دا باید د دولتونو ترمنځ باندې خصوصا وشي او دولت د دې دپاره باید یو میکانیزم جوړ کړي او دغه میکانیزم په وجود کې سکتور خصوصي هم خپل ځای باید پیدا کړي او هغه دپاره داسې میکانیزم چې دا پیسې ورکې نه شي او دا پیسې په امانت شکل باندې کړي او جنس ته دې ځای نه ځي که دغه ځای نه راځي اشخاص و افراد معلومی منظم بانکی و انتقالاتی سیستم و تا موجودی پخانه پروسه ده. اما چون افغانستان پا اوسنی شرایطو که دیر و داسی مسائل و تضررت لدی خصوصا غذایی موادو تا و نفتی موادو تا او بل طرف تا زمانگا صادرات هم زمانگا تازه و وچه میوه خصوصا کشمش و انگور منی و انار او سبزی هم زمان دروسی پا مارکیت که دیر مشایقین لدی. نو که داشی چه که دیر دفاره داسی او سیستم جور شی پا پخوانی شوروی اتحاد که خو سیستم داسی او چه منگا دو دوی سر پا دیر نجده که گاوان توب در لو دا و حقا دا او چه دا حیرتان و دو ترغنده دلارینا پا دیر آسانه سره مسکو ته په ریل کې او د اوسپنې د پټلۍ په واسطه باندې مواد رسېدل. نو اوس خو نور مشترک المنافع هیوادونه دي که د دې دپاره داسې میکانیزم جوړ شي چې مصرف پې کم راشي او دغه مشترک المنافع هیوادونه چې درې څلور ملک په من د روسیې او افغانستان کې دي دا شرایط سهل کړي او اسانه کړي بیا د بارتر تجارت هم مفید دی او بالاخره نور تجارت هم مفید دی. او که چېرته هر ملک خپل قوانین په موږ باندې تطبیق کړي نو زموږ تجارت اوس د روسیې سره تقریبا په هیڅ باندې حساب دی کم شوی دی او د هغې اساسي علت دا دی چې موږ ته قیمته تمامېږي. سلام.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان علي کوزي و چې د افغانستان د حکومت د وروستۍ پریکړې په اړه باندې خبرې کولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې په وروستیو ورانوونکو سیلابونو یو تفصیلي راپور خپور کړی چې پکې په بیلابیلو ولایتونو کې له افغان سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي او د طالب چارواکو له خولې یې ویلي دي چې په تېرې یوه اونۍ کې د افغانستان په ختیځو مرکزي او جنوبي سیمو کې سیلابونو لسګونه کسان وژلي دي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې په حواله ویلي چې په همدې اونۍ کې سیلابونو شاوخوا 190 کورونه نړولي دي چې 4000 کورنۍ ورسره اخیستمن شوي دي. نیویارک ټایمز وایي افغانستان چې په وروستیو میاشتو کې له اقتصادي ناورین د زلزلې په څیر لسترو طبیعي پیښو او مرګونو ترهګرو بریدونو سره مخ دی، سیلابونو ورته روستۍ ګزار دی. د ورځپاڼې په وینا د دې هیواد نږدې نیمایي وګړي د خوړو له کمښت سره مخ دي. د جون په میاشت کې په ختیځ کې زلزلې شاوخوا 1000 کسان ووژل او د زرګونو نورو کورونه یې ونړول. همدارنګه د تروریستي خونړۍ او بریدونو له لړۍ وروستۍ د چهارشنبه په ورځ د کابل په یو جومات کې و چې 21 کسان یې ووژل او 33 نور یې ټپیان کړل. د لیکوال په باور دا پرله پسې ناورینونه د طالبانو د حکومت لپاره چې ورځ په ورځ په یو منځوي دولت بدلیږي یو آسمون دی چې امنیت ټینګ او هغه بیړنۍ مرستې ورسوي چې خلک ورته سخته اړتیا لري. د نیویارک ټایمز د دې راپور په یوه بله برخه کې ویل شوي د طالبانو د کړي چې لشپګم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي او د دې میاشتې په پیل کې په کابل کې د دې څرګندېده چې طالبانو د القاعده شبکې مشر ته پناه ورکړې وه. په زیاتوونکي توګه دا هیواد د لویدیځو مرسته کوونکي هیوادونو له پامه غورځولی دی. د لیکوال په باور دا داسې مهال ده چې په دې هیواد کې بشري ناورین په پراخېدو دی. له امریکا خبریدونکو بلې مشهوري ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په کابل کې په یو جمعات کې د چهارشنبه په ورځ د شوي برید د خیرخانی د اوسیدونکو له قوله لیکي مولوي امیر محمد کابلی یو تکړه دینی عالم و چې له هیڅ ډلې سره تړلی نه و. ورځپاڼې همدارنګه هغه یو صوفي دینی عالم بللی دی. واشنگټن پوسټ زیاتوي که څه هم په کابل کې پر دې جومات د برید پړه تر اوسه هیچا پر غړند اخیستي، خو دا برید له هغې یو اونۍ وروسته کېږي چې د داعش د خراسان څانګې په کابل کې له طالبانو سره یو بل تړلی دینی عالم رحمان الله حقانی وواژه.
ورور دا خبرې چې دی دا د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دی او دلته چې دی دا د نړیوالو بندیزونه دي. دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلي ده، سیلابونه دي، تاوانونه دي، د ټولو مسلمانانو مصرفونه دي چې سر را جمع کې یو سړی خپل ځان یو هفته سیلولای نشي نو دا به شي. دا تاریخو کښت را ته راایلی او که چیرې چیرې مثلا نړیوال بدل راکوي نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سمدم ګونۍ را ته ودرې وای واخې بس خپل بچان خوري. نو موږ خو هم داسې نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسوو. دا خو د ټول انسانیت دپاره یو غټ ضایعه ده چې کېږي. نه نړیوال کومک کوي، نه حکومت زموږ بېچارهګۍ داسې دی چې په پښو ولاړ دی. هغه خپله موږ ته محتاج دی، وزیرې کوي، موږ د کورو څه نیمه نیمه ډوډۍ سهار غرمه ماښام غواړي. نو ټول نړیوال ته زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ داسې ساعت مه تېروئ. که چېرې واقعا زموږ سره بشردوستي کوي یا زموږ سره غواړي چې زموږ سره یو کوشش کومک وکړي نو دا 50-30 کاله خو ستاسو د خوا څخه موږ بدې لیدلې ده، نیکه مو ولاکه لیدلې ده. نو هغه زموږ یو خشخاش بوټی چې دی هغه نه موږ کړو. هغه سړی که بیا چیرې چیرې خدای تعالی عقل ورکړی کې په غلط لار استعمالوي هم د خوښ ده کې به نور دواګانو نور شیانو کې مصرفوي هم بیا د خوښ ده. نو نور مو وخت نه نیسم. زه محمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند ولایت
قبلات غزنی ولایت نوې ولسوالۍ زخ طبیحان تبریدم د لید مو په نوه ولسوالۍ کې د غنم موسی روان دی و مکور و غزنی تجارم سرغید لی اخی دلی یو من په تاسو کادر بعد اوس خرسی نو د اسلامي مالات هم دا وخت نه دا غنم دل نه مکور و غزنی ځ خرابند کی
سره هم زین د میوند ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پریردم. د کندهار او ځینې نورو سیمو په بازارو کې کلدار افغانۍ پورته کښته کېږي. خلک یې سخت تاوانیان کړي. د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې افغانۍ دې ډېره کړي او دغه کلدار دې د منځه ویسي، ځکه چې افغانۍ کمه ده. نو خلک کلدار لري، هغه چې پورته کښته سي نو دوی تاوانیان سي. دا مې غوښتنه ده چې خلک ډېر د وچکالۍ ځپل دي، دغه هم سي بل ناورین دی، باید د دې مخنیوی وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. دا
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. که څه هم د 13 طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسیدلی. روسي او چین وړاندیز کړی چې د دې 13 طالب چارواکو د سفر معافیت دې نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي د کانی مواد د ګمرکي مسؤول محصول یې 25% لوړ کړی دی. دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. د وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کانی موادو بیه د نړیوالو بازارونو سره برابر شي. تیره شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستلو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له کبله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکي ولمانځله. د روسي ریا نوويستي خبري اژانس وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسي سره د بارتري سوداګري غوښتنه کړې ده. د اژانس پر اساس طالبانو وړاندیز کړی چې د روسي د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي توکي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګري او صنعت وزیر نور الدین عزیزي ویلي چې که د روسي او افغانستان ترمنځ بارتري سوداګري ممکنه نشوه، د سوداګرو په سیله به د پیسو د انتقال لري لروسیې څخه تیل واخلي. د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره د انډونیزیا ولسمشر جوکو وودو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دغې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه سږ کال د نومبر په منځنیو کې د انډونیزیا په بالي ټاپو کې جوړه شي. د انډونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شي جینګ پی به ورشي او ولسمشر مشر پوتین هم ورته ویلی چې ورزی. We'll be right back.
درنو اوریدونکو د تخنیکی ستونزو له کبله زموږ په خپرونو کې ځنډ پیښو، له دې کبله زموږ معذرت ومنئ. دا شیبه هم تخنیکی ستونزه شته تر څو چې دا مشکل حل کیږي او زموږ خپرونه عادي حالت ته راګرځي. یو وار بیا ځینې موضوعات چې په دې خپرونه کې وړاندې شول تکراروو. په افغانستان کې د زرګونو قابلو د روزل کېدو له کبله په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وي، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې په ډېرېدو دي. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د کاني موادو ګمرکي محصول 15% لوړ کړی دی. دا پریکړه د منرالونو یا کاني موادو پر صادراتو څه اغیز لري؟ د چارو ځینې کتونکي وایي چې له دې کبله به بهر ته د افغانستان د کاني موادو صادرات لږ شي. په کونړ کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونو کسان داړلي دي. دوی په دې برخه کې د مرستو غوښتونکي دي. د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم لس غړي له کابل څخه قطر ته د زده کړو لپاره ولاړې. دوی ته له ازموینو وروسته د قطر بورسونه ورکړل شوي دي. ټاکل شوی دی چې دغه نجونې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې وکړي. د افغانستان د کمپیوټر د روباتیک البته ټیم غړي مخکې قطر ته تللي دي او د قطر کې په امریکایي پوهنتون کې داخله شوي دي. هغوی په ګڼو هیوادونو کې د روباتونو په مسابقو کې ګډون وکړ او د افغانستان ښه استازیتوب یې وکړ او په نړۍ کې ډېر شهرت هم ترلاسه کړ. خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ټینګېدو وروسته دوی هغوی بیرته قطر ته لاړې. قسم د جرلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوي پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسېدلې. روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دې جرلس طالب چارواکو د سفر معافیت دي نوي ورځې هم اوږد شي. خو د امریکا متحدو ایالاتو په ګډون لویدیځ هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري آژانس د ځینو جکپرو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې له دې ډیر لستنو دي د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپشتنه دي د لند وخت لپاره معافیت ورکړل شي. نن د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې چې د افغانستان په وخت له دو تر څلورو بجو لمړی له دو تر درو په پښتو او بیا له درو تر څلورو په دری ژبه وړاندې کیږي. په همدې موضوع او د غرض د افغانستان په نورو اړوندو موضوعاتو خبرې کیږي.
مننه ترمن صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل نن موږ ګړېونیزې خبرونه هم لرو. موږ د محل یو څه وړو تخنیکی ستونزو سره مخ یو. زموږ د استودیو همکاران هڅه کوي
د نظر اختلاف شته او یو شمیر د طالبانو د سفر د بندیز د معافیت غوښتنه کوي او یو شمیر نور بیا وایي چې د معافیت د پایته ورسول شي او د طالبانو د جرلس مقاماتو په سفر د بندیز ولګول شي، ځکه چې طالبان د نجونو د زده کړو سره مخالفت کوي. البته یوازې د نجونو مسله نه ده، ګڼې نور مسلې دي لکه ښځو ته د کار نه ورکول او د بشري حقونو سرغړونه. نو نن د شناس مالندې خبرونې یو موضوع هم داده او دا چې د طالبانو مشر څه ویلي دي د هغه په سرګندونو هم بحث کیږي.
مننه. د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کیږي، ورسته به بیا هم اوریدونکو سره یو. موږ د غتیرو شیبو کې چې تخنیکی ستونزې راغلې د هغه لکبله له خپل اوریدونکو نه معذرت غواړو. هله د چې موږ بخنه وغواړي د موږ خبرونه به ډیر زر بیرته عادي حالاتو ته ستنې شي.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې په کابل کې د نشه یي موادو 300 قاچاقونکي نیولي، خو تر دې مهاله محاکمه شوي نه دي.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه، باید
کزمو کوسنی قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرات وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت غواړي هغو معتادینو ته د کار زمينه برابر کړي چې درملنه یې سوي ده.
معتادینو لپاره په نظر کې نیول شوی ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمينه برابر شي.
دا چې آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د کار او عمر اجتماعي وزارت لخوا د ترتیب سوی طرحې پر شرایطو برابر دي، په دې اړه مو له ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
یو لوی ناسم پوهاوی د معتادینو په باره کې دا دی چې که دوی مصروف شي په کار، دوی به له مخدره موادو لرې پاتې شي او روغ به شي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده.
د محمد نور په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو خرڅولو له امله څو ځله زندانی سوی یم.
واغه سې درته وایم، دا دغومره وخت کې زه هغومره ذلیلي وو، هغومره بېچارګي مې نه ولګېدله. که هغه دوه میاشتې کې چې ما دا عمل شروع کړ، زه هم له کوره لرې کړم، هم له هغه نه هېڅ نه بری کور په یاد راته نه بل شي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا ناشنا مړی کله څوک په خپل هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې ښخ کړو.
یاره خان صاحب، تا هم عجیبې خبرې کوي. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟
اوس تخبرونې لومړی مطلب ته راځو. له 3000 کسانو څخه چې په تیر یو کال کې د جنایي جرمونو په تور په کابل کې نیول شوي، تر 300 ډېر یې د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې په دې موده کې یې لسګونه ټنه نشه یي مواد د قاچاقولو پر مهال نیولي دي، خو کابل قمندانۍ د دې نیول شویو خلکو د محاکمې په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د محکمې له حکم پرته د پولیسو په توقیف خانه کې څو میاشتې د تورنو کسانو ساتل د قانون خلاف کار بولي او غوښتنه کوي چې د دې تورنو اشخاصو برخلیک دې معلوم سي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه راپور خپور کړ. دا راپور ښیي چې په کابل کې د نشه یي موادو د قاچاقو کچه لوړه ده. د کابل د امنیه قمندانۍ په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 200 ډېر عملیات کړي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران وایي چې په تیر یو کال کې د لسګونو ټنو نور نشه موادو تر څنګ تر 30 کیلوګرام ډیره شیشه او تر 500 ډیر نشه ګولۍ نیولې دي.
د کابل امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت او نورو منصوبینو په دې برخه کې ټول ټال 248 عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 315 تنه تورن کسان نیول شوي.
د طالبانو د حکومت مشر فرمان چې د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه خپور شو، په هغه کې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ دا یادونه هم سوې وه چې د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي به نیول کېږي او بیا به عدلي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي. خو په تیر یو کال کې د 315 تورونو اشخاص په ګډون چې په کابل ښار کې نیول سوي، په نورو ولایتونو کې هم سرګون قاچاقونکي نیول سوي دي، خو له دوی څخه یو هم نه دی محاکمه سوی او د محکمې له حکم پرته په توقیف خانو کې ساتل کېږي. قانون پوه وحید فرضی وایي په افغانستان کې د عدالت او قضا وضعیت نامعلومه ښکاري چې دې وضعیت د مشکوکو او تورونو اشخاصو لپاره شرایط سخت کړي دي.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه، باید
که زمو کورسنی قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرات وشي. که نوي قوانین نافذ کیږي، باید ډیر ژر نافذ شي او دا برخلیک معلوم شي چې یو تورن شخص باید څومره وخت په نظارت خانه او څومره وخت په یو توقیف خانه کې وساتل شي تر څو د جرم په اړه د محکمې حکم ثابت شي او تر هغه وروسته د زندانی په توګه د خپلو مجازاتو موده تیر کړي
او بعد از او به عنوان محبوس مجازات خدا سپری کنه.
که څه هم د طالبان حکومت تیر شمسی کال په ژمي کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې څارنوالي او د نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز محکمې بیرته فعالې سوي دي، خو دې مرکز تر شپږو میاشتو وروسته بیا هم د نشي موادو په برخه کې هیڅ تورن شخص نه دی محاکمه کړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د یوې نوې طرحې د جوړولو له لارې غواړي هغو معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي چې نشه پرېږدي. د یادولو وړ ده چې دوی ته به تر کار مخکې مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي. دا طرحه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا چمتو سوي، له مخې به یې معتادین تر درملنې او عامه پوهاوي وروسته په مسلکي مرکزونو کې شاملېږي. د طالبانو د حکومت ځینې بنسټونه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړیتوب هم لري، د دې طرحې په عملي کېدو مکلف بلل سوي، خو تر اوسه هیڅ یوه بهرنۍ مرستندویه اداره له دې طرحې سره د مالي مرستې په برخه کې همکاري ته نه ده چمتو سوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د تخنیکي او مسلکي زده کړو طرحه چې په 1996 شمسی کال کې د نشه یي موادو د قانون د 18 او یوم مادو له مخې چمتو شوې وه، تازه د طالبانو د حکومت کابینې تایید کړه. د دې طرحې له مخې د عامې روغتیا وزارت مکلف شوی چې د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ معتادین راټول او درملنه یې وکړي. د پوهنې، حج و اوقاف و امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونه به هغوی ته لیک لوست او دیني زده کړې ورکوي، او په دریم پړاو کې به د معتادین د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مسلکي زده کړو په مرکزونو کې شاملېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بشري قواو رئیس ډاکټر عنایت الله عادل ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې طرحې د عملي کولو لپاره د افغانستان خپلې سرچینې په پام کې نیول شوي، هیڅ یو بهرنی هیواد د مالي همکارۍ لپاره نه دی چمتو شوی.
معتادینو دپاره په نظر کې نیول شوې ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمینه برابره شي او دوی په خپلو تندو باندې په خپلو کارونو باندې وګمارل شي تر څو بیرته نشې ته راونه ګرځي. نو په دې حق باندې هیڅ داسې ارګان او داسې یو ډونر او داسې یو ملک نشته چې د دوی په حق باندې د دوی سره مرسته وکوي تر څو د دوی لپاره یو څه زمینه د کار مساعده شي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون پخوانی حکومت په 1996 شمسی کال کې جوړ کړ چې 25 دولتي ادارو یې غړیتوب درلود، خو اوس چې د طالبانو حکومت د دې کمیسیون ځینې ادارې لغوه کړي، تر دې مهاله د دې کمیسیون برخلیک نامعلوم دی. د دې قانون پر بنسټ په 1999 شمسی کال کې د معتادینو لپاره د کابل په پلچرخي سیمه کې د امید په نوم یو لوی مسلکي مرکز جوړ شو، خو دا محل د دې مرکز فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو لپاره د کار زمینی برابرول د معتادینو د درملنې یو مهم پړاو بولي، خو دوی وایي چې لومړی باید په معیاري او علمي میتود د معتاد درملنه وشي. کله چې معتاد په بشپړ ډول روغ شو، وروسته د زده کړو پړاو ته داخل شي. حاجي نصیب چې د معتادینو د درملنې 2 کلنه تجربه لري، وایي هغه معتاد چې په زور نشي پرېښودلو ته اړستل شي او په بشپړ ډول جوړ نشي، نشي کولی چې یو مسلک زده کړي او د جسمی کار کولو توان هم نه لري.
دی خلکو ته د رغیدون او وروسته کسب پیدا کول او دا شیونه چې دي دام ډیر مهم دي، ځکه چې دوی کله بیا په یو کسب اخته شي بیا احتیاط ته مخه نه وي. که په زور دا خلک را جمع شي، لکه اوس هم چې کله نا کله د دې پلونو نه او د دې بعضې ځایونه په زور را جمع کیږي او په هغه مراکزو کې اچول کیږي او هغوی بیا تداوي کیږي یا هغوی ویرول کیږي، هغه ډیره نتیجه نه ورکوي.
د متادینو د معیاري درملنې او په کسب او کار د هغوی ذهن بخت ساتلو خبره داسې محل راپورته کیږي چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت زرګونه متادین راټول کړي او په زندانونو کې ساتلي او په زور یې درملنې ته اړیستلی دي. د دې ډول متادینو له جملې څخه ځینو متادینو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 ایم څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معتادینو لپاره تازه طرحه چمتو کړې چې د معتادینو لپاره به تر درملنې وروسته هغو ته لیک او لوست او مسلکي زده کړې ورکوي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دا چې د طالبانو حکومت معتادین په زندان کې ساتي او په دې ډول یې درملنې ته اړ باسي، وروسته لیک او لوست او دیني زده کړې ورکوي او بیا یو کسب او مسلک ورخي، آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د دې طرحې پر شرایطو برابر دي؟ ډاکټر ارشاد منصور لومړی موږ ته د دې طرحې د ښېګڼو او نیمګړتیاو په اړه معلومات راکوي.
دا طرحه د تیرو شلو کلونو د مختلفو طرحو په څیر تقریبا ورته موضوعات لري. ځینې مسائل یا ځینې ګامونه پکې نوي تر سترګو کیږي. د بیلګې په توګه دوی د میټاډون په واسطه یا د بوپرینورفین په واسطه د درملنې یادونه کړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت له پلوه او مخدره موادو او درملو ته د لاسرسي له پلوه د میټاډونو یا د بوپرینورفینو استعمال تر اوسه هم یوه جنجالي موضوع ده، ځکه کېدای شي د ډیرو ګمان دا و چې که چیرته تر کنټرول شوي محیط لاندې میټاډون استعمال نشي، کېدای شي ډیر نور خلک د هیروینو په ځای په میټاډونو استعمال شي. او د دې تر څنګ د مختلفو وزارتونو ترمنځ هماهنګي یاده شوې ده، اما دا نه دی ویل شوي چې د دې هماهنګي لپاره ظرفیتونه دی څنګه مهیا کوي. د بیلګې په توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت یا هم د حج او اوقافو وزارت ته مثلا مسؤلیت ورکړل شوی چې دوی باید له رواني پلوه یا له دینی پلوه له معتادینو سره کار وکړي. په داسې حال کې چې هر هغه څوک چې د معتادینو په درملنه کې دخیل دی هغه باید خپله مخکې تر دې چې دوی تداوي کوي هغه باید خپله وروزل شي، چې متاسفانه اوس روزل شوي کسان په دې برخه کې په نشت حساب دي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د تخنیکي او متخصصو کسانو د موجودیت له اړخه او شته شرایطو په کتو تاسو دا طرحه څونه د تطبیق وړ بولئ؟
متاسفانه له تخنیکي پلوه اوس په افغانستان کې د مخدره موادو د درملنې مسلکي کسان ډیر محدود دي، تقریبا په نشت برابر دي. که چیرته موږ پر لکونو معتادین په نظر کې ونیسو نو د هغو لپاره شاید د درملنې ظرفیت په سلو کې یو کس ته هم موجود نه وي. نو د دغسې یوې ډېرې غټې ادعا یا د یوې ډېرې پراخې طرحې تطبیق په اوسني حالاتو کې چې حتی موږ په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې لپاره نصاب نه لرو یا هم د هغو لپاره حتی لنډمهاله ټرینینګونه نه لرو، که چیرته د غیر مسلکي کسانو په واسطه موږ تیار په درملنه کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلو یا د دوی تداوي د دوی حرفوي زده کړې د دوی رواني مشاورې داسې خلکو ته ورلغاړې کیږي چې هغه خپله په دې برخه کې روزل شوی نه وي، نه تنها دا چې دا به مؤثر نه وي بلکې لا به د ناکامې درملنې او د مصارفو د منابعو د ضیاع لامل شي.
په وروستي یو کال کې ډاکټر صاحب داسې شول چې اکثریت معتادین زندانونو ته واچول شول او په زندان کې د نشې پریښودو ته اړ کړل شول. نو په داسې یو حالت کې چې دوی په معیاري او مسلکي توګه نه دي تداوي شوي، دوی څونه د دې جوګه دي چې دوی زده کړې وکړي، رفعي زده کړې وکړي، سواد زده کړي، دیني زده کړې وکړي او د بازار کار ته دننه شي؟
جبري تداوي متاسفانه نه تنها دا چې مؤثر نه ده بلکې هغه کسان چې د هغو د رغېدو چانس شته هغو ته هم یو ډېر منفي او یو ډېر غلط برداشت ورکول کېږي.
نو ترڅو چې یو کس خپله خوښه او رضایت درملنې ته حاضر نشي، تداوی نتیجه نه ورکوي. او په داسې حالت کې بیا چې دوی په زور تداوی شوي وي، رضایت پرته بستر شوي وي، دوی ته حرفوي زده کړې، دوی ته رواني درملنه، د حج او اوقافو مداخله کاملا بې معنا ده او هیڅ نوع مؤثریت به ونه لري.
یو عمومي باور داری ډاکټر صاحب چې که معتاد له تداوی وروسته دی مصروفه کیږي، په کار ګمارل کیږي، نو د ده ذهن له احتیاط نه شکیږي او د ده توجه له احتیاط نه اوړي. دا باور څونه سم دی او څونه کار کولی شي د معتاد د ریلاپس یا د بیا معتاد کیدو مخه ونیسي؟
یو لوی ناسم پوهاوی د معتادینو په باره کې دا دی چې که دوی مصروفه شي په کار، دوی به له مخدره موادو لری پاتې شي او روغ بشي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده. د هر معتاد قصه فرق کوي، د هغوی د تداوی امکانات فرق کوي. هر کس خپل خاص شخصي او صحي او رواني حالت ته په کتو سره باید تداوی ترلاسه کړي. ډیری کسان دي چې هغه کار نه غواړي، کار نشي کولی، هغو لپاره کار په جبر هغه یو حرفوي کورس ته لیږل یا یو کورس کې کینول دا ګټور نه دی. فقط ځینې محدود کسان کېدای شي دې ته زړه ښه کړي یا هغه ورته ګټوره وي یا مؤثره وي یا د دې توانایي ولري چې هغه دې یو حرفوي کار شروع کړي. نور کسان کېدای شي بیرته خپل پخواني ژوند ته، خپل اجتماعي ژوند ته وګرځي او په دې کې د اجتماع د کورنۍ ملاتړ جلب شي او دا کېدای شي یوه ډېره وختګیره پروسه وي او په دې کې باید په میاشتو او کلونو د تعقیب لپاره کسان موجود وي او په دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، دا پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي. باید د سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کی. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم، بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د بلخ ولایت محمد نور له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته د کار لپاره ایران ته د تګ نیت وکړ، خو په لار کې یو ملګري د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ته وهڅاوه. محمد نور وایي چې د نشه یي موادو د کاروبار تر څنګ معتاد هم سو. دا چې محمد نور ولی او څنګه معتاد سو دا به خپل د لخلې واورو.
زله کال نه چراوت لما دما دغه نیاتو چې زما لار سم ایران خواته دا سره شمالي کې زرا ور رسیدل ته وندې وال مې ما تر تلو ته شیر زما زما له ایران ته او یو ته زر پیرا سره پای نخته پیسې ول ما تر تلو اغه نه وامل ته کار خده وای دا پیسې دن ته په کار باندې واچو. دغه وای دا مواد مخدر دغه وای خرڅ لای کوا دا وای خده وای پیدا ډیر دا د سه غد به ما منګ بتلو مثلا یا بم چارې قامبر نه یا کوتل نه یا وای سلابان د دېجنه بم خستل بیا بم راړل اغل تبم مثلا لګ لګ بم خرڅونه څو د فیونی ول د سی یو دفانه په څو زل باندې نیولو به مثلا ډیر به وهلو ما غسه او څه شي چې در سره وا تلاشی به ټول شان به در نواب هم خستنه او زما غل ته په تپه کې پاتې سمونه یو میاش غو نیو ما عمل مې نه کو اغل تم خیمه جوړ کړې و د شپې بیا ډیره مغلطه ما خود ما د خیمه جوړ کړو چې د نفر په اورډر وهل